په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو په لنډي سره پیلو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام په حواله وایي چې د افغانستان د وګړو له نیمه زیاتې له سختې لوږې سره مخامخ دي. سیګار په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د نږدې 146 میلیارد ډالرو مرستې د ارزولو په اړه کانګرس ته په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې متحده ایالات تر اوسه په بشري چارو کې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی چې د روان 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې له دې هېواد سره په بشري چارو او په سیمه کې له افغان کډوالو سره د 2.2 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. پرون چهارشنبه د کابل د اسعارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4 نوي افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. له کله چې د اګست په 15مه طالبان واک ته رسېدلي، د افغانیو ارزښت پرله پسې کم شوی، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 10 سلنه لوړېږي. د سالنګ د لویې لارې مسؤلان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله اوبی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي اوبی په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده، او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه تللی نه وي، دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي تر څو د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه هم اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه له اوکراین سره په پوله له 100 زرو زیات سرتیري ځای په ځای کړي. کرملین په یو بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یادونه وشوه چې ناتو لیوالتیا نه ده ښودلې چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي، اوس په 50 هېوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هېوادونو کې د کورونا په وایرس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي. د دې ډول کورونا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا د نورو ډولونو په پرتله د واکسین د 2 دوزونو په وړاندې ډیر مقاومت لري، خو کوم کسان چې واکسین وي نورو واکسین شوو ته په اسانه لېږدولی نه شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به سبا د استرالیا له ټیم سره لوبه وکړي. دغه لوبه د کرکټ د تر 19 کلونو کشرو لوبډلو د نړیوال جام د دریم مقام د ګټلو لپاره ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل کوم غوښتي وي په خبرونه په تفصیل ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کښته. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، وړاندې د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونو د دروازو پرانستل له هرکلي سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسنیو د مخکینی قانون د پلي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو دغه راز ویلي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون به هم بیرته جوړ کړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري نوریاس نوریم، او دا لنډه خبری برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام په حواله وایي چې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سختې لوږې سره مخامخ دي. سیګار دغه څرګندونه په خپل ورستي راپور کې کړې دي. سیګار په افغانستان کې وچکالی د خوراکي موادو د بیو زیاتوالي په کور دننه بې ځایه کېدل او په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته سخت اقتصادي بحران او د عامه خدمتونو سقوط په دې هېواد کې د لوږې د زیاتوالي او بشري بحران عمده عوامل بلل دي. د سیګار د راپور له مخې د تیر 2023 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې نږدې 19 میلیونه افغانان له سخت لوږې یا زخت زیات د خوړو له نمسؤونیت سره مخامخ وو. اټکل کوي چې په روان ژمي کې به د هغو افغانانو شمیر نږدې 3 میلیونو ته ورسیږي چې د لوږې له امله به ژوند له ګواښ سره مخامخ وي. سیګار دغه راز وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې به روان ژمی له 5 کلونو کم عمر له 3,200,000 ډیر ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ وي چې د دغو ماشومانو د 1,000,000 د مړه کېدو خطر شته. که څه هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد بیا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې هڅې درېدلې، خو سیګار په تیرو نږدې 20 کلونو کې پر دې چارې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو په اړه کانګرس ته د راپور ورکولو لړۍ تر اوسه نه ده درولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو د دروازو پرانستل هر کلی سره مخامخ شوي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوه له اساسي غوښتنو څخه نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار د حق ورکول دي. پرون محصلو نجونو هم بیرته زده کړې پیل کړې. نور بله اسمت سروانه واورو.
د طالبانو د حکومت له وخت رسېدو وروسته پرون په لومړي ځل په یو شمېر تودو ولایتونو کې نجونو او هلکانو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. دا اقدام د ډیرو له هر کلی سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر دیبرا لاینز ویلی راځي چې په افغانستان کې پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د بیرته تګ ملاتړ وکړو. ملاتړ کوونکي د بورسونو یو لړ پروګرامونه او د نارینه او ښځینه استادانو دوامدار ملاتړ په پام کې نیول شي. د نګرهار پوهنتون محصل شمس الله وکیل زای وای
دا چې پوهنتون دوباره شروع شول نو موږ ډیر د خوشحالي احساس کوو، ځکه ډیر هیله مو لرلې چې بیا پوهنتون شروع شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
یو بل محصل جند الله محمدی وای پلش توپیر په هانتون تراخ لري.
د څه خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل بمراتلو سم چې بکې ناسور خپل زده کړې بم کوله. دا ځلم چې راغلو موږ په مغه شکل باندې سم کې ناسول، خو یو ځینې تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوي دي. انجن بیل زده کړې کې والا کان بیل زده کړې
د راپورونو لمخې پرون د دولتي پوهنتونونو د فایل په لومړی ورځ د محصلانو شمیر نسبتا کم و. محصلان او ځینې استادان وایي د دې دلیل شایداوي چې لومړی ورځ و او دا احتمال هم شته چې یو شمیر محصلانو د اقتصادي ستونزو له کبله نورو کارونو ته مخه کړې وي.
د کندهار په دولتي پوهنتونونو کې هم پرون د زده کړو بهیر بیا پیل شو. محصلان د پوهنتونونو بیا پیل ته خوښ دي او له چارواکو غواړي چې نور د پوهنتونونو دروازې نه تړي.
د هیواد د نورو ګرم سیرو سیمو ترڅنګ د چهارشنبه په ورځ د کندهار پوهنتون دروازه هم له اوږده ځن وروسته د محصلانو پر مخ پرانستل سوه. د سمیع الله او شفیع الله په نومونو دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې له څه باندې 15 میاشتنی ځن وروسته پوهنتون ته تللي او د خپلو زده کړو بیا پیل ته خوښ دي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر مودې پس موږ پوهنتونونه شروع شوله، ځکه چې د جنګو د عمله یې وخت بند و، بیا د کرونا ویروس و، نو موږ درسونه ډېر شاته پاتې شو.
لوی د خوشحالۍ ځای ځکه دی چې موږ ډېر وخت دا ورسته په تمو ټول موږ خپل پوره کوم هدف درلوده هغه په نیمګړی پاتو.
د کندهار پوهنتون له پرانستل کېدو سره شتینا محصلانو ته هم د ورتاګ اجازه ورکول سوي. د رنا راشدی په نوم یو شتینا محصلې ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتون د تللې و ټولګي او تدریسي بهیرې د پخوا په ډول وو.
نن هم پوهنتون کې د تیر نظام په شکل درسونه بهیر روان وو او د پخوا په رقم انجینر او هلکان یو ځای دی په یوه صنف کې خپل درسونه ته ادامه ورکوله، خو د شرایطو ته په کتو سره د نجونو او هلکانو شمیر په پوهنتون کې لږ سوی.
د فرید لاربی په نوم یو محصل بیا د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور د تحصیلي بنسټونو د بهیر د ټکنیکي کېدو مخه ونیسي او علمي بنسټونه له سیاسي چلند څخه وژغوري.
موږ که یو ورځ هم د پوهنتونو د ښوونځي دروازه تړو، په دې معنا چې موږ لس کاله د ټولنې له ترقې څخه د نړۍ د ترقې له کاروان څخه شاته پاتې یو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د دلوی د میاشتې په 13مه تدریسي بهیر پیل او درې اونۍ به دوام کوي او راتلونکی سیمستر به د 1401 کال دورې یا حمل د میاشتې له پیل سره سم له سره پیلېږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د طالبانو حکومت د رسنیو د مخکینی قانون د پلي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستۍ غونډه کې ویلي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون او د رسنیو او حکومت د ګډ کمیسیون د بیا جوړولو لپاره هم هڅې کوي. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د مهال په ټولو ولایتونو کې د رسنیو مخکینی قانون د پلي کېدو وړ دی. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال زبی الله مجاهد له قوله په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د عامه رسنیو قانون کوم ستونزه نه لري او د رسنیزو سرغړونو کمیسیون به هم بیا ځلې ژر جوړ شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤول عبدالقدیم ویار وایي چې ښاغلی مجاهد دغه خبره د چهارشنبه په ورځ د دې کمیټې په شپږ میاشتنۍ ناسته کې وکړه.
نو جالب اینمی بود که
تاسو نو یو جالب خبره ایدا و چې اوس لپاره د مخکینی دورې یا د جمهوریت دورې د عامه رسنیو قانون د اجرا وړ دی او د دې ترڅنګ د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون په اړه هم خبرې وکړي.
په هغه بیان کې چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په فیسبوک پاڼه کې خبر شوی، د زبی الله مجاهد له قوله پکې راغلی چې دغه کمیسیون له جوړېدو وروسته هیڅ کوم حکومتي بنسټ او یا وزارت د رسنیو په کار کې لاسوهنه نشي کولای. په دې بیان کې د غشان راغلی چې رسنیو خزینه کارکونکي کولای شي د شرعي او ملي اصول په پام کې نیولو سره خپل رسنیزو فعالیتونو ته دوام ورکړي. خو له دغو دوو اصطلاحګانو روښانه تعریف نه دی شوی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ولایتي استازو هم په دې ناسته کې خپلې غوښتنې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د دوی له ډلې څخه عبدالمطلب حامد ازادي رادیو ته وویل
د څلور دیرش ولایتونو غوښتنې ښاغلي مجاهد سره شریکې شوې. د امر رسنیو برخلیک د خبریالانو پوښتنو ته د حکومت جواب ویل، ولایتونو کې د خبریالانو خوندیتوب او دغه شان د ولایتونو په خصوصي رادیوګانو کې د خزو کار کول.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې د مخکینی نظام د عامه رسنیو د تطبیق خبره کوي چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د خبریالانو نیونې او وهلو او ټکولو پیښې ډېرې شوې دي او خبریالانو هم په وار وار د امنیتي ستونزو او د دوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د نشتون خبره کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د غراس په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي چې په کووید 19 ناروغي اخته ډیر کسان ورته مراجعه کوي، خو د درملنې لپاره د دوی امکانات مخ په کمېدو دي.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د شمیر زیاتېدل او په روغتونونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د امکاناتو د نشتون اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې 448 د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې چې 116 یې په کابل کې دي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادۍ راډیو ته وویل
په تیرو 24 ساعتونو کې د 1906 سمپلونو څخه په ټول هیواد کې د هیوادوالو څخه اخیستل شوي دي. په 15 ولایتونو کې 4 مثبت پیښې ثبت شوي دي چې په دې کې د ټولو نه زیات کابل کې دي چې 116 واقع یوازې کابل کې ثبت شوي دي او متاسفانه یو فوتي مو په کندهار کې.
دغه وزارت منی چې د ناروغانو د درملنې لپاره امکانات کم دي او د نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. د افغان جاپان روغتون چارواکي وایي لسلو هغو ناروغانو چې د چهارشنبه په ورځ روغتون ته مراجعه کړی و یواز اویا کسان په عاجل اویا جدي مراقبت خونو کې بستری شوی دی. د افغان جاپان روغتون سرطبیب ډاکټر طارق احمد اکبری وایي چې له تیرو دوه اونۍ اروپا دی خو افغانستان کې په کرونا وایرس اخته شوي کسان ډیر شوي او د دغو روغتون امکانات مخ په خلاصېدو دي.
مونږ اوس د سلورم سطحې شاهد یو او ورځ په ورځ د زیاتېږي. اوس د یولس نه زیات موږ سره خلک بستریږي. مونږ اوس الحمدلله امکانات دومره ده چې مونږ یو میاشت نورم کوي شو چې د خپل ولسوالو خدمت وکړو او هغوی ته درملنې ټول امکانات برابر.